وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زین مالم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مهار کله کوم. لمړی خبرونه. نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوی درې خبريالان په زندان کې شپې ورځې تیروي. خیر الله پر هر خصوص مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. یو شمېر خبريالان هم وایي ورستیو کې وضعیت دومره خراب شوی چې له خبريالۍ زړه تور شوی دي. چې زیات به ورسته پر راپور کې واوري. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایک مک کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مک کال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شو کټه ایدانی وچ طالبان جونی او خزی وسپی ل شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمل کړي او یوازې د امریکا او نړیواله ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره سم دستي 3.9 میلیونه او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. WFP په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خبر کړی د دې بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکو لوګي په ګډون لپاره لپسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل وخت خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه روپیا لقحتې څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونې کړې. د باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر خوځو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولی دی او تر خوایې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لښبګم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوایې درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراجالدین حقانی د پرونی څرګندونو په اړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی. د دې محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې همدا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د منلو وړ نه دي. او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ د روانې میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همدارز ویلي چې پوتین او شي به د مارچ په 16 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عملي شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې د رسنیو او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي. خو د طالبانو حکومت وایي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانين د طالبانو له واکمنې وروسته بدل شوي، خو د کاب وشتمه د افغانستان په کلیس کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت ده او طالبان هم وایي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یوه اونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یوه تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او شپاړس نور هم کارانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبريالانو لګیدلې تورونه نه دی معلوم. ښاغلی کریمی بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لارې وڅېړل شي.
خیر الله پر هر در پلات خوست مرتضی بهبودی در کابل و
خیر الله پر هر په خوست کې مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې بنديان دي. پر دې دریو خبریالانو د لګیدلو تورونه دلایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دی روښانه شوی. موږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیه دي د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. که چیرته پر خبریالانو لګیدلي تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجع شي.
د کب او وشتمه د خبریال د ورځې په توګه لومړی ځل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنځل شوه. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیری ځانګړې ورځې باطلې اعلان کړي، خو دا ورځ مني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویې ویل د دوی حکومت د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې هڅه کوي. خو د دریو بندي شویو خبریالانو په اړه ښاغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم درې نفر چې نیول شوي دي هغه د خبرنګارۍ په وجه نه دي نیول شوي. اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې چې د څوک نه لري چې د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولي وي. کوم کسان چې تاسو یادوئ وو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دي نیول شوي، بلکې دوسیې جرمي اړخ لري چې هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان څېړنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې افغان خبریالان د سګنی میلادي کال له پایله له یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نای په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لږه موده کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه 1.5 موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکزی په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
مننه چې راسره وې او سم د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خراغلاس تورته وای ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي سفر وکي. خو د یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکي یا سیاحت دی یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرل ایسو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی. نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفرونه کې پدې معنی چې په تبعید کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې. دا څه پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسید.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده څه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کله غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګنه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی هغه خطر څه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره. نو غوي څه والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او هغه هدف لپاره د مبا نظر اشتباه ده.
څومره زیان راولې سي دا کاری؟
ډېر ضرر لري. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري. لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي د سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی. نو د بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي. په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده. خو موږ مسلمانان یو خپل جامعې کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو خزې د محرم سره سلار سیالته هغو کې بیا څه کله هلته لاله او د دوی ماسکانو وان دغه تو خزینوی یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري د فکر کوم دا په بیزای نه ده په دې چې دوی هغه ته ګوري د دوی هم دغه اخلاقی او انساني و دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي
منصور صاحب منګو تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کېږي نو دا ستونزې به څه رقم حل شي کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي کوم ځای ته چې ورځي پاک لی څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري
سفر
کې نو سفر د انسانانو بشري حق دی د خوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی
دا خو مشخص دی مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو مونږ په دې کې معاهدې لرو مونږ په دې کې قوانین لرو مونږ په دې کې اصول لرو مقررات لرو نو هر هیواد یو مثال درته درکوم مثال کې پاکستان بدرته مثال درکوم پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره سکه منافع د دوی په خطر کې سي افغانان به شرګه ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین بیا سم مشکل ورسره نه لري اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشتې دوه نیم میاشتې درې میاشتې وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي نو مقاله کې سدریال له سوه ډالر یا یو له سوه ډالر تو په هغه کې تسلیم کې سفارت ته تسلیم کې یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کوي یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په در کوي د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال کله راشي کله نه راځي خلک هم داسې سرګردانه وي یو دا د یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مری زیو ناچاری او فقر و نور مشکلات حالت تلی دی اکثرا بندیان کیږي ظلم ورسره کیږي یعنی توفیر دی ډیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیږي نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي او د خپل پاکستان زیچ فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسی او دا متاسفانه دوه مخې خلک دی او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملی نشي کوي د خپل پاکستان پولیس خلق سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې نور هیوادو کې یو بل مثال درکوم مثلا په ترکی مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه او ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو هلته دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو دا بشارهګان لوس همداسې پریښودو په ډیره یخ هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پښتنه وو کې دوی د خجوان او دوی د مسؤلیتو د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې دوی حقونه د پښو لاندې کیږي که داسې مشخص واضح وزیر ته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم، په دې چې موږ بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوی ترانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، سي مجبور دي ځان ګوري چې د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به تاسو درکوم، یو کس ما ته کیسه وکړه چې دای بشارهګان تلی وال ته ترکی ته، ترکی کې په قطاقي لارې په دغه ځمه کې یعنی تقریبا دای قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونه کې دا بشارهګان په برف کې راګیفتي وو سرستی وو بلته د لیو ورته راغلی وو. دا ډېر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو، د هغه خپل د لږ ډوډۍ لپاره د هغه مثلا څه شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي، دوی لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو. یعنی داسې یو قصې سړی بېخي نه شي کوی دا قصې وکړي. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ انسانانو موږ د دې وطن تابعیت لرو، نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کیږي. دا تاسو دې نه پاغه نه مسورته کومکونه مې اوسېف د نړیوال کومک یغه مو بشره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل ست ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غن نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیږي چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسو د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کاو مثلا کده د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو اساس د چاچه حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لرسي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچه حق ځای سوي دغه به تور کړی دا غږ د بدیغه تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخ په یوه سم متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته ایران دي، د دې لپاره څنګه یو مرګونی پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کې، دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل په یوه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني سونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته ما عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشړګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایسي نه د خلکو د صدقه دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوک او دوی خپل حق و پیژني چې خپل حق و نه پیژنده نو هغه څنګه کوي چې خپل حق نه دفاع وکي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به پدې وټوانی ګوتی ادي اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې وګ مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه به تولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي بعد حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو په دغه پروژې د تطبیق لپاره بعد حقوقي او پاتشناسان ولرو مسکی خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کې دیسه نتیجه ورکړي خلک ته
چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوس یا کړي سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل د حقوق لپاره هغه کې مراد کی او نو په ځانی او ورتګر کی نو داغه تعدی او ظلم او استبداد منځز دي نو په دې معنی چې حق بوته دندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي په خلا راځي داغه خلک پیشرفت او ورو توجه کیږي
bale تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري یو د تحصیل لپاره دا یو د مجبوریت لپاره د څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي بل هم د سیاحت لپاره دا ک په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي دا چې د بل مملکت له دوه دستور فرهنګ سره بلديږي د ارزښت تر خوانه کړی
دا خو ډیر مهمه دی دا ډیر ارزښت لري په دې مثلا هر خپلوی نه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفه دي د خلکو سیاستونو ته وګوري چې خلک د څه نه بد مني دا هغه قوانین ته باید احترام وکړي دا هغه حالات وګوري چې دوی د څه نه نفرت لري د څه نه دوی خلک خوخي خوشن د ساتو مخې ویلې د چا حق ته زایل کی مثلا چاته په بد سترګو وګوري د چاته ورور بد خبرې وونه کی غلا وونه کی یعنی ظلم وونه کی دغه نزاکت د مراد کی یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانین ولری انساني اخلاق ورته ایجابوي دغه کارونه دوی کی دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق په دې کې تعمیل کیږي جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي او دا همیشه کوي سفرونه وکي او دې ته خپل ویواته د لاسي او متاسفانه دغه سوال تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تل دي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامي او پاتې کړی دي او دا متاسفانه موږ کله خبري او په دې خپل موږ شرمېږو نه په دې معنی چې موږ مسلمان یو خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورور دوی ځان سنبال کی او د چا ورور حیثیت او ابرو شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسي نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې توجه
وکړو کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا وړي یو څول کی چې جی آیا د سي اوایل کله چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په اړه کې یو کتاب مثلا لیکي او کله نږدې نه ورسې مال ته د امغه خلکو دوه دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره خولي راسي څومره به عملی او عیني راسي
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده په دې سو یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده موږ د یو دقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیق کوو په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو د دې اندازې وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ د پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا مثال متا ته ویلی نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبرو لاره یو ده غارش لاره یو چانه واوري او هغه کتاب کی ولی کی دا ناقص تر دی او علمي نه دی په نظر.
بله په اخر کې رازور تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ول د تللی و یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و نو په هندستان کې دا ما ولید چې دغه موږ هغه تر هغه اسا په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو عوامانګي و خپل بیوا سره مینه لري یو حالت ما ولید چې دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته ما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او خپل هیواد سره مینه درلوده دغه د هیواد سره اتحاد او مینه درلودلو دغه هیواد لپاره کار کولو د خپل هیواد مخته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانونه شوي دي متاسفانه در ډېر بایسیداد خلک موږ د خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بیچارهګان مسافر دي یا چیرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک موږ او دغه کارونه په خارج کې صدا موږ ته ورور خنه دي یا مغو بیچارهګان ته خنه دي دغه ما د خپل هیواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کومه ده او باید خپل وطن آباد کې سمسور کې او پورته شو او وسایل ولرو امنیت او ټکنالوژي او د اشراف او ترقی ولرو.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمونږ سره میلما او د حقوقي چارو څېړونکي تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شې چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړی او په کتابي بڼه چاپ کړی دی شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو د نن سبا په ناروی کې اوسې واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده عملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا مې ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقله لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینټ د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پل تخنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چارالیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبر وو نو
پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کړه کودتا و نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمه لیلې په دوه دیشمه کوټه کې م په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دیوغي نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبای شپک بجې یا خدای مې دغه د باندې شپه باندې به مخ کې خو بیا وروسته چې خلک را پاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه اوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و تاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د تاګل ورته ویل تاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د اتاګل ورته ویلې چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وای تاسې دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته ویلې وای نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوانځي ختم کو
پوانځي خو مې بس په دې فکر وکړ چې دا نو 250 کال وو هغه یې سړي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم او څلور کال مې پوانځي وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار په اړه راته وایست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې په هنتونې لوست او دی غوې مو ده کومه دوی لپاره بیا ډېر جالب هم وای عجیب تجربې پکې تر لاسه کولې تاسو کومه خاصه خاطره لري دی عسکري دی
ډېر خاصه خاطره دا د زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا هم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو رواجه چې سړی به قسم کوي نو دا هم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورت واخیست غوښتم چې لاړم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې د هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده نو مونږ راولي ګل او دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې بیا چې بېرته تر پوتلمه زه د زمون فاک شوی و ما بیا بس لاغی نه میزان په منډه را خلاص
دلیل دلیل څه و ولې تاسو من فاک شوی
زه خواستم خبرم نو مچ زمون فاک شوی ما سبای تما کارت وزارت مدن تروان مچ ماته و ملګری مختلا وای وای څه چیرته د مدن کارت وای و بچ من فاک شوی دی برو نو وای دلته داسې आवाज ګډ شوی دی چې د پاکستان ته تخیدلې ده او زه جاله باد کیو مله دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دغه وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماتې و دې وزارت مادن یو پخواني معمول ویل وای ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم وې ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلي چې وتښتېدم خو وای ته منفق شوی وی دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم زموږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت کې مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل ولکه ته به چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څو بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولیږله ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه موږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتی غ باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غږی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مشروف شي، لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هغه لویه قطعه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ای پی په نوم باندې، افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ای آر ای پی کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول. او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې، یو دفتر مې بیا جوړولو، او بل دفتر مې د همدې ریسرچ د شیانو وو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بلاخره بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې، هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. و دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایست که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه چې تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. و مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشال خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو، نور څوک را پسې را نغ دلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې پور زده کړه کې وو، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتب ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی و، خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی و د پاکستان نه، وستاس تارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژو مالته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې د تا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخېونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت
په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه معلمانه خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ساعت